سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې رواني خبری خبرونه ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر د کابل په درلمان سیمه کې د سباندې 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت اداري کمپلیکس ډبره کې خوده په یو بل راپور کې بیا لدې خبرې کې چې د پښتورګو په ناروغي او د اختنو رغنو ډیرو دیالیز د خدمتونو د یوازینی روغتون له سختستون سره مخ کړه ده خو تر دې هر څو وړاندې سالی محمد سالی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د روغتیا وزیر وای په افغانستان کې لا هم شپږ دېرش سلنه افغانان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي د کندهار چارواکي وای په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلیز برید مخه نیول سوې ده د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې شپږ ویشت کسان وژل سوي د افغانستان ولسمشر د کابل په دارالامان سیمه کې د وویشتو اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده محمد اشرف غني نن په دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې تر ایښودو وروسته په ارک کې یوې غونډې ته وویل چې د هرې ودانۍ پر ډیزاین تر دوو کلونو پورې زیات وخت لګول سوی
دا حدود 2.5 سال وخت گرفت
هغه وای 2.5 کال مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه به چیرته وي په پایله کې د کابل د راتلونکو لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوري رامنځته سوچي ان شاء الله راتلونکو 400 کال به کابل ته جهت ورکړي د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین لا یو نه تر 2.5 کلونو وخت نیولې
د شار جوړونې وزارت ویلي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکتار ځمکه جوړ سي تفصیل ورسته د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم شپږ دېرش سلنه افغانان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د خوړو د امنیت او تغذیې د ملي اجنډا په نوم جوړې سوې غونډې ته وویل چې د سکتوري وزارتونو په هڅو د خوارزواکۍ اندازه له 60% څخه شپږ دېرش سلنې ته راکښته سوې
د افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم
په افغانستان کې مو 60 سلنه د غستون سره درلوده چې دا یو خاموش غمی سده د هڅو په نتیجه کې د سخت خوارزواکۍ د غفیصدي له 60% ته راکښته شوې ده دا د درک وړ مسئله ده خو دغه 60% خوارزواکۍ لوړ رقم دی
اما هنوز هم 36% زیات است
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې شل تنه وسلول طالبان وژل سوي چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي د ولي ویان محب الله شریف زینن آزادی رادیو ته ویل چې وژل سوي وسلول طالبان د سری قطې غړي وو
په دغه عملیاتو کې د سری قطې د دوی شل جنګلي د وسلول طالبان وژل سوي چې دوی په ځینې ځینې مهمو جنګونو کې څه برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې درې وسلول طالبان سره همکاري په تور نیول شوي هم دي او د تحقیقات په موخه وړل شوي دي
وسلوالو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلهییز برید مخه نیولې ده د دوی په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل په شولیکوټ ولسوالۍ کې پر یوې پوځي اډې حمله وکړي د شولیکوټ د امنیت قمندانې مرستیال محمد قاسم وایي د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 12 وسلوال وژل سوي
طالبان اکثر برای مقصد پدا چنار پر کراګه حمله کوله د زنجیر تر ورسله په بای پور موټر کې و دولس کاسه و د دولس سره د مچای ماته د خلک دی دولس نفره بس په برای مقصد بس تم بار پر وکی په بین ولاړ سره درو بای پور موټر پر
په افغانستان کې ډیری نړیوالو ځواکونو او خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د کاپیسا ولایت چارواکي وایي نن په یوه بمي چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي پیښه نن سهار د نجراب ولسوالۍ په درای پچاغان کلي کې سوې ده د کاپیسا د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالشایق شور ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله وسوه بلخو په پروان کې د زراعتي مځکې پر سر په شخړه کې یو تن وژل سوی دی د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پرون پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې شپږ ویشت کسان وژل سوي دي د پولیسو یو چارواکي نن وویل چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني دغه حملې 14 ساعته وخت ونیوه تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی حمله په یوه موټر بم چاودنې پیل شوه چې وروسته وسلوالو جګړه پیل شوه دغه هوټل په دې مشهور دی چې سیاستوال او هغه سومالیایي وګړي ورځي چې له دغه هېواده بهر ژوند کوي. په وژل سوی کې سومالیایي اصله کاناډایي خبریاله هودا نالیا هم او د هغې خوند شامل دي. د بنګله دېش پخوانی پوځي دیکتاتور حسین محمد ارشاد یو نوي کلونو په عمر مړ سو. دغه پخوانی ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېر مودې راهیسې ناروغ و. حسین محمد ارشاد په 1980 کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته رسېدلی و او تر 1990 کال پورې په قدرت کې و. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام پای لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. د لندن په لارډز لوبغالي کې د دې 500 لوبې په 6 ټاس نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. نیوزیلند توانېدلی چې تر دې شېبې پورې په 23 اوورونو کې 103 منډې وکړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په لویدیز درلمان سیمه کې د سبان دی 2 میلیارد ډالر په ارزښت د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د ډمو له راپور سربیره د څو تنو کابل ښاریانو نظر هم پوښتلی دی.
زما په اند دې سره به د ښار بیربار تر څنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره.
سره د نور ډیرو
لدی هم خبرې کې چې په پکتیا کې د وی سیمه ایز رادیو د خبريال وشل کېدل د نور افغان خبريالانو اندېښنې هم راپرولې دي
او د همدغه لپاره د ریکوخ کوي چې د خبريالانو ته په کوخولو سره د حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالی د دیالیز د خدمتونو د یوازنی روغتون له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی ده. دا شان په پای کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د پایلو به حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې واورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع. افغان ولسمشر د کابل ښار په لویدیز په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې ښودو له مراسمو وروسته دغه په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یاد کمپلیکس 1.2 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ښار جوړونې وزارت وایي چې یاد کمپلیکس په 100 هکټار ځمکه کې په 2 فازونو کې پلان شوی چې 28 دولتي ادارې پکې جوړېږي. دغه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې ویشلو اداري واحدونو او نابش پړو دولتي ادارو د حکومتولي په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ د ډبرې له کېښودو وروسته په دې اړه ارکیوي غونډې ته وویل چې دغه کمپلیکس به د اداري ودانیو ستونزې راکمې کړي. هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ځان لا یو نه تر 2.5 کلونو وخت نیولی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې دغه کمپلیکس د کابل ښار لویدیز د درلمان په سیمه کې په 100 هکتار ځمکه کې جوړیږي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکر په جوړ شوې مراسمو کې وویل چې یاد کمپلیکس په 2 پړاوونو کې جوړیږي چې د 28 دولتي ادارو ودانۍ پکې شامل دي. هغه وایي د درلمان کمپلیکس په 2 پړاوونو کې د 28 دولتي ادارو لپاره جوړیږي چې په لومړي پړاو کې 14 دولتي ادارې او په دوهم پړاو کې 14 دولتي ادارې شامل دي. د دولتي ادارو ډیزاین او ساختمان د مهندسي په لوړو معیارونو د نړیوال معتبر شرکت له لوري جوړیږي. دا اقدام داسې محل کېږي چې په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې د دولتي ادارو موقعیت، په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او دغه شان خلکو ته د ادارې چارو د ترسره کولو په هدف د یو ځانګړي ادرس د نشتون ستونزې جوړې کړې وې. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
دیوانادرم زما په اند د دې سره به د ښار بیربار ترڅنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې ترڅنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هر اداره ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره شریکې کړي.
مصاحب حسرت د کابل ښار یو تن اوسیدونکی نن د ولسمشر لخوا نه اداري کمپلیکس افتتاح شو چې د دغه سره به سره سره د نورو ډېرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د ښاریانو وه هغه ترافیکي ستونزه وه تر ډېره حده پورې به حل شي.
خو حکومتي چارواکو دا ونه ویل چې دغه کمپلیکس به په څومره وخت کې جوړیږي. حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې دا وخت په کابل ښار کې یو شمېر دولتي ادارې په کرایه کورونو کې فعالیت لري او د اړوندو ادارو زیاته برخه بودیجه د دفترونو په کرایو لګول کیږي.
تاسو زموږ غږ د رادیو ناوری. بل رپورټ دا ده چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو ډلو له لورې ګواښونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. تفصیل یې د نجی صاحب راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي وسلوالې ډلې د ځینو حقایقو د پټولو لپاره افغان خبریالان په نښه کوي. د دوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو او ځورولو کچه لوړه شوې او ژوند ته یې بېلابېل ګواښونه متوجه دي. دوو تنو دغو افغان خبریالانو محمد یوسف او ممتاز بهیر ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه علت دغه دی چې دغه وسلوالې ډلې یا هم هغه کړۍ چې نن په هیواد جګړه کې اخته دي حقایق بیاسي او دمدغه لپاره د ریکوکه کوي چې د خبریالانو ته په ګواښولو سره د دغه حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په داسې یو حالت کې کار کول ډیر زیات سخت دی. هر ورځ موږ وینو چې خبریالان ټپي کیږي، وژل کیږي، سپکاوی کیږي. پرون هم په پکتیا کې یو خبریال ووژل شو. دولت نه خو موږ تل غوښتنه کړې ده چې مسؤلیت چې ورته متوجه دی د اتباعو د امنیت خوندیتوب، ځانګړي ډول ژورنالیستان چې د هغې وسله قلم ده او کاغذ دی. تر اوسه پورې متاسفانه داسې جدي پام چې
د خبریالانو د نه خوندیتوب مسله د یو شمیر افغان خبریالانو لخوا داسې مهال مطرح کیږي چې په یوه وروستۍ پیښه کې د جمعې د ورځې په ماښام د پکتیا په ګردیز کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال نادرشاه صاحبزاده د ناپیژندو وسلوالو لخوا تښتول شوی او د معلوماتو له مخې په چاقوګانو وژل شوی چې بیا یې مړی د شنبې د ورځې په سهار وموندل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه خبریال د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یادونې ده چې د نوموړي په ګډون د روان میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله اووه افغان خبریالان د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمیر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. خو خبریالان وایي د رسنیو مسؤلین دغه اعلانونه د مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې خپروي چې دوی پکې هیڅ ډول ونډه نه لري او باید قرباني نه شي. هیره دې نه وي چې طالبانو له دغې اعلامیې وروسته ځینې رسنیو یاد اعلانونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي په پکتیا کې د افغان خبریال د وژل کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او وروسته به څرګنده شي چې دا د وسلوالو طالبانو له وروستي ګواښ سره اړیکه لري او که نه. د دغې ټولنې رئیس فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا پیښه ممکن د طالبانو له اعلامیې سره اړیکه ولري یا نه، ځکه تر اوسه د څېړلو پروسه ده او وروسته به روښانه شي. د طالبانو د اعلامیې په تړاو زموږ جلسې له اړوندو ادارو سره دوام لري. هیله من یو چې د دغو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ګواښ په وړاندې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب بحثونه روان دي او لازمه پریکړه به وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دروسیو کې د دولتي ځواکونو له لوري هم د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه تېره جمعه وه چې یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او وهل شوي دي.
د کرکټ نړیوال جام سیالۍ هم روانې دي. نیوزیلند یو سلو دیارلس منډې کړي، تر دې مهاله دوه لوبغاړي اوټ شوي. انګلینډ نو بالینګ ته دوام ورکوي. دا د نړیوال جام پای لوبه ده او دغه سیالۍ نو په انګلستان او ویلز کې وشوې د نړیوال جام. بل رپورټ دا ده چې د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالي د دیالیز د خدمتونو د وړاندې کولو یوازینی روغتون له ستونزو سره مخ کړی دی. په کابل کې د جمهوریت روغتون یوازینی مرکز دی چې د پښتورګو ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. یو شمېر ناروغان چې د دغه روغتون د دیالیز په برخه کې بستري وایي، د دیالیز لګښتونه ورته ملامتونکي دي، خو د عامې روغتیا وزارت د یادې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبرې کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
صدیقه له یو کال راهیسې د پښتورګي په ناروغۍ اخته ده چې په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځلې د دیالیز په خاطر د جمهوریت روغتون ته ورځي. دا وایي هیڅ سرپرست نه لري او مجبوره ده چې د پور په پیسو د دیابیز مواد واخلي. دا ستونزه یوازې د صدیقې نه ده، بلکې کوم ناروغان چې دغه څانګې ته ورځي په دغه روغتون کې د ډیرو لګښتونو نه شکایت کوي. اکبر یو بل ناروغ دی چې وایي په دغه روغتون کې له امکاناتو سره سره اړ دی چې ځینې معاینات په لوړه بیه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي.
دیوه
زر افغانۍ مې د ټیکسي کرایه ورکړه او ناروغ مې د فرانسویانو روغتون ته لومړی 15,300 افغانۍ وبیل. دی ویل 12,300 په دغه روغتون کې ډاکټران ډېر زحمت ګایي. فرانسویانو په روغتون کې آی آر آی یو اکس په 40,000 افغانۍ وخت. ناروغ مې نن ورغېږي او که مړ شي د روغتون نه یې وباس، ځکه نور اقتصادي توان نه لرم. دغه لګښتونو ګل احمد هم بې وسې کړی دی. د دیالیز د ډېرو لګښتونو له امله اړ شوی چې د زوی د درملنې په خاطر خپل کور خرڅ کړي.
مونږ د همدغه د دیالیز مریض لرو، دومره وسه نه لرو چې اوس مونږ دلته دیالیز وکړو که د کور کرایه ورکړو. د دیالیز مونږ د یوې هغه وسه نه لرو، دلته مونږ پرسټامول ګولیم له بازاره راخلو. په حالان چې دولتي شفاخانه ده، په پیچکاری له بازار نه راخلو، دیالیز سامان له بازار نه راخلو.
دیالیز د درملنې داسې یو ډول دی، کله چې د یو کس پښتورګی طبیعي فعالیت نه کوي، ناروغ سره مرسته کوي چې پښتورګی په مصنوعي توګه کار وکړي. کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغۍ واخته دي، ضرورت لري چې په اونۍ کې درې ځلې دیالیز شي، څو د وینې زائد مواد تصفیه شي. د کابل د جمهوریت روغتون د هیمو دیالیز د مرکزي برخې مسؤول ډاکټر هارون حاجر په دې روغتون کې د دیالیز د برخې ستونزې مني، خو وایي د ستونزې حل ته یې له وزارت سره اړیکې نیولې او وزارت هم ژمنه کړې چې یا د ستونزه به ډېر ژر حل کړي.
مشکلات به شکلی هسته کې مرزای کې په ای سرویس مراجعه میکنه به ای چار قلم ادویه است.
د وایي ناروغان چې دغې برخې ته مراجعه کوي، د روغتون لخوا ورته د دیالیز په خاطر څلور قسمه درمل ورکول کېږي، خو په خواشنۍ سره چې دغه درمل له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې خلاص شوي، په پروسس کې دي او په نږدې راتلونکي کې به ورسي. ډاکټر هارون د پښتورګو د ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې په دغه روغتون کې د پښتورګو شاوخوا 1000 ناروغان شته چې بېلابېل عمرونه لري او دیالیز ته اړ دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د ډپارټمنټ رئیس سید حبیب الله اروال په دغه روغتون کې ځینې ستونزې مني او وایي وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې حل کړي.
دوی ته به ټول مشکلات حل نه شي کړی، خپل امکاناتو په موجودګۍ او په نظر کې نیول سره ځینې شیان سپلای کوي، اما نورو برخو کې به دا مشکلات موجود وي. او د عامې روغتیا وزارت به زه وایم چې په ځینې وخت به ځینې مشکلات وي، مثلا یو دوا زر خلاصېږي هغه زر سپلای کېږي نه، د خریداري دا مشکلات تدارکات دا به هم مشکلات وي، خو د دې سره سره وزارت کوشش کوي چې خپل مشکل حل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د پښتورګو د درملنې او دیالیز مرکزونه په بلخ، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، کندز، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې فعالیت لري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. د دې وزارت ویان همداراز د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ډاډ ورکوي چې د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره به هر اړخیزه پاملرنه کوي. تېره ورځ د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو ویان ویلیو چې جنرال دوستم د ولسمشر له مشورې پرته د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د ملي جنبش د ګوند یو وایان په جوزجان کې د جګړې په لومړی کرخه کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د موجودیت خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو دنده پر غاړه لري. د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان امنیتي ټول امنیتي وضعیت تر څارنې لاندې نیولې او د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شورا د هیواد د شمالي سیمو له امنیتي وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، خو د دفاع وزارت ویان په دې اړه ښاغلي دوستم ته ډاډ ورکوي.
ما اطمینان را برای ماون اول
دی وای موږ د ولسمشر لومړی مرستیال او د شمالي ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکو چې د یوې منظمې تګلارې له مخې د اړوند اداراتو سره په همغږۍ د دې هیواد له خاورې ساتنه کوو او موږ د منظمو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی لرو.
موارد په شکل درستی انجام مییابه.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال عبدالرشید دوستم د تیرې پنجشنبې په ورځ د جوزجان ولایت په فیض آباد او خانقاه ولسوالۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې راڅرګند شو. که څه هم د جنرال دوستم را څرګندېدل په پوځي عملیاتو کې کومه نوې خبره نه ده، نوموړي له دې وړاندې هم په یو شمېر پوځي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه. خو دا ځل د افغانستان ملي جنبش ویان بشیر احمد تیانج داسې وایي دوی د اجازه او نه اجازه خبره نه ده. کله چې تاسو د ځان ملت او هیواد لپاره د خطر احساس کوئ نو معلومه خبره ده چې د ټولو د ساتنې لپاره به لاس په کار کیږي. د ملي جنبش ګوند ویان همدارز وایي امنیتي ګواښونه د هیواد په شمال کې مخ پر زیاتې دودي او امنیتي ځواکونه باید د خپل مسولیت پر اساس خپلې دندې پر مخ یوسي.
بلخوا د چینار د قرارګایو شمیر سرتیری وایي وسلوالو طالبانو د څلور ورځو رئیس ماسره کړی او د خوراکي توکو او څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملي پولیسو د قرارګا د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې پرته ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو چارچاپیره په یو نیم سل مترۍ کې محاصره کړې دي. دغه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان ولایت څخه راکوي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګا سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلور ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترۍ کې سخت محاصره کړي. د دغې قرارګا قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خشکې شوي وریجې دي او اوبه د موټرو له لټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګا کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګا څخه راوتلی نسي.
او دوه ټپیان ستی ټپیان لرو ستی ټپیان شوې نور نور ورو ورو د پند د مشکل سره مخې موثرای ورو ورو موثرای د تلويش راځي موثرای ورو مستونی تر رسیدلی دي. دا دوه ورځې شوې چې به کی ګر سره پتون د ناس یو ځل سر باز د کنا د قرارګا څخه خبر کوم او ورو ورو د شاو ورو د کیږي مخ کې مز ماثرا و د شپږ ورځې ډیر ټیم ماثرا سوي دشمن ډیر راځي جاته وې دي مز نه و بلرو نه خوراکي شان لرو مز دې څنګه صح ما چرایو کاروزونه راکې د شپې شپږ تاروزه و تاروزه پر مز باندې راوي مز زخمیا نوم لرو د تپکرار کې شیدا نوم لرو مز ته یې چادر دی وسد مز سره تار نه خلاصلې وروره مز بشره غنې در دفتر پر لا ژوندونه و دې په خزو کې راته داسني پوسټي مخې سره فوت کړې دي په هغه پوسټو کې داسې ښکار راته ناشې مذاکر نه چې د عمر مې یو ساعت تسلیمې زو خو نه نه دانو د خپل سره وعده کړې ده چې دشمن ته لاس په لاس کې نه ورکوم یا خپل ځان بلې ولو ټول یا بار پر یو قاعده غکو بل پس په کورو کې راته ناشې کورونه بار کړې دي ډوډۍ را باندې بند کړې ده او په را باندې بند کړې دي بل سندر وسات ټټ کوچ او سندر وسات د شپې ته روزونه را باندې راخي او د ورځې بس ته ناشې سړی دې څوک تشنا ته لوتای نشي بس نه راکنه ناشې نو سره مورځ
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له ماسري خلاص نسي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تنګې به مړه سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دي ورسي او له ماسري دې خلاص کړي.
د دولت تر صدا غواړو چې موږ د دولت بچیان د کمربند مو په صداقت سره تړلې دي د لوږې او تنګې او تنګې کبلونه تنظیم ورځ سیم یو څه توجه مستوکی لسته وجوه راته وکړي لسته وجوه راته وکړي تای بلې مو د دشمن څخه نه ریژم نه د دشمن څخه د غکیزم د دشمن ته ولاړم زګر مو تلسکړی دی د جنگی ازم از گر پس گر خود دختای پلیاز دست او سریم لاتا و کی تصیب بچانی و تیز انتا چنه ولیو پر خود سر تفیر اغلی دو روزدان ده خاص روزدان ده ولسواری زر اغلی هم دلتا ناسیم پر خود سر نیم را اغلی اغا دولت را وصل هم دلتا چنه ولی ما
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګا وسلوالو طالبانو ماسره کړي خو نو موړی وایي چې د یادی قرارګا د خلاصون په مخه سیمه ته اضافي ځواک پر لارې دی او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګا د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
نو ان شاء الله چې موږ خپل د بزان ورور سره و دا مسره نه نشي دا یو مخ دی روان یم دا پر شروع دي چې دا تور دي چې دا تر هغه چې راغله دشمن در
د چینار دغه سیمه د وروزګان او قندار د لیلاری پر سر یو ناامنه سیمه ده چې د کیری روژی په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړې و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په شکی مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، وروزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورید. اوس زو غزنی ته. غزنی چې له یوې خوا پکې کاري زمينه کمه ده، فقر او غریبي هم پکې ترتانو. مېرمنې وایي هغه پیغلې او مېرمنې چې تعلیمونه یې کړي دي باید راووزي په دولتي ادارو خصوصي سکتور کې پر لاس پر کار شي، نو دوی ته به بهتره وي. حبیب رحمان تاثیر په ډېره نور حال راکوي.
کچیر یو شزه تعلیم یافته وی مثلا کار وکړي،
یو خدای قربانی کیږي
د خپل وطن اوالو لپاره.
په غزنی کې ځینې مېرمنې وایي هغه شزه چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووزي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. دوی وایي دلته د دوی له کار څخه دوی د دوی کورنیو ولایت او راتلونکي ته ګټه رسېږي. انیدی عمری او راهیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مېرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامه ده. سي
چې موږ فکر وکړو اقتصادي لخوا هم ډېر ګټه رسېږي. دا مثلا جنکیان چې قوي دا کولی شي دا ټول جنکیان خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د اقتصادي لخوا. که چیرې یو ښځه ایجوکیټډ وي او تعلیم یافته وي مثلا کار وکړي، دا کولی شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده، نو هغوی په کور کې پاتې دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپل وطن والو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته مېرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي، ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغې باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړه او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووزي نه تنها چې دوی مثلا کورنۍ ته کولی سي اقتصاد له نظره دوی سره کومک وکړي، یوه مسله. بله مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راووزي کولی سي په ښه توګه په ادارات کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي که نه، د ښځو چارو رئیس شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل
و متاسفانه امنی ناامنی هم باعث
دا وایي په ولایت کې سخت ناامنۍ د دې سبب سوي دي چې د ښځو د کار مخنیوی هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه څوارلس ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه مېرمنې په کارونو ګمارل کېدای شي. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، نو دغه مېرمنې وایي که دغه مېرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان دی. په دې اړه به نور حال زما همکار عصمت سروان راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ په اوج کې نیویارک ته ځي چې په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف به د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تا تمه کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او بولوویا ته ولاړ شي او د دې هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې ظریف به په وینزویلا کې د ناپیلی غورځنګ د خړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. ظریف به همداراز مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بولوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان یې لا وتلي نه دي. واشنګټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او